السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماپښین پوره دوی بجې سولې تاسو د ازادي رادیو خبرونه ته غوښتي د موسیقي دوه ساعت خبرونه پېټورې ساده ورسېدله د یو بل یو ساعت خبرونه په لسولې چې زه قسیم سولمل د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. افغان حکومت نن د سور اتمه چې د مجاهدینو د بریا ورځ ده په یو لړ مراسمو سره ولمانځله. همدې غونډې ته ولسمشر محمد اشرف غني وینا وکړه. ویل چې نړیوال تروریزم په دې هڅه کې دی چې د اسلام له نوم څخه په ګټه اخیستنه د افغانستان امنیت او ثبات ګډوډ کړي. د روانې خبرونې د سر راپور دی، خو په دې خبرونې کې لومړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روسیې د هغې غوښتنې ملاتړ ونه کړ چې وایي په یمن کې د فوري اوربندې لانسي. د نیپال چارواکي وایي زلزله ځپلو لری پرتو سیمو ته د خوراک دهو دواو پر رسولو توجه کوي. نړیوال خبرونه لږ وروسته وړاندې کېږي. لومړی صفي الله ستانکزی د افغانستان مربوط کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور رئیس وایي په هیواد کې د دوامداره ثبات راوستلو لپاره اړتیا ده اساسي قانون په سمه توګه رعایت شي. په کابل کې د فرخوندي په وژلو کې د ښکېلو تورنو نهه څلوېښت کسانو له ډلې د لسو کسانو څخه پوښتنې او ځوابونه وشول. او ولسي جرګې نن یو ځل بیا د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او له امنیتي چارواکو وغوښتل چې د امنیت د چکنګ ته پام وکړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې د دوامداره ثبات راوستلو لپاره اړتیا ده څو اساسي قانون په سمه توګه رعایت شي. ښاغلي غنی دا څرګندونې نن د مجاهدینو د بریا یا د سور د اتمې په لمانځه غونډه کې د جمهوري ریاست په ارګ ماڼۍ کې وکړي.
البته د دې لپاره چې واقعي او دوامداره ثبات ته ورسیږو او مطمئن شو، نو په کار ده چې د اساسي قانون لمن ټینګه ونیسو او د اساسي قانون په رڼا کې باید یو داسې اجتماعي میکانیزم جوړ سي چې ټول یو بل سره ومني او د ویرې او اتهام له فضا څخه راووځي.
جمهور رئیس افغانانو ترمنځ پر اعتماد ټینګار وکړ او ویل شي د ملي وحدت حکومت هڅه کوي څو د مناسبو سیاستونو په مخته وړلو سره په ټول هیواد کې امنیت تامین کړي. مجاهدینو له نن درویشت کاله مخکې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ په پای ته رسیدو سره خپل حکومت اعلان کړ. په کابل کې د فرخوندي په وژلو کې د ښکېلو نهه څلوېښتو تورونو کسانو له ډلې نن د لسو دوسیې وکتل شوې. د کابل ولایت استیناف محکمې ته د فرخوندي د وژنې په دوسیه کې نن ټول ښکېل نهه څلوېښت کسان راوستل شوي وو او د دې محکمې رئیس صفي الله مجددي له لسو تنو څخه پوښتنې وکړې. ښاغلي مجددي وویل له پاتې نهه دېرشو کسانو به هم په نوبت سره سوال او ځواب وشي او بیا به په مجموعي توګه د ټولو په اړه پرېکړه اعلان کړي. د استیناف محکمې رئیس همداراز امر وکړ چې د دویمې امنیتي حوزې د کشف د برخې مسؤل هم باید ژر تر ژره ونیول شي او امنیتي چارواکي دې سبا د دې دوسیې د لاروخانی دو په هدف محکمې ته ورشي. فرخنده شاوخوا دوه میاشت مخکې په کابل کې د شاهد شمشیر زیارت مخې ته د قران پاک د سوزولو په تور د خلکو لخوا په وهلو وهلو مړه او بیا وسوزول شو. او د افغانستان ولسي جرګې نن یو ځل بیا د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او له امنیتي چارواکو وغوښتل چې د امنیت ټینګښت ته پام زیات کړي. ولسي جرګې نن خپلې عمومي غونډې ته د امنیتي ادارو مسؤلین هم ورغوښتي وو، خو هیڅ امنیتي مسؤل د جرګې غونډې ته حاضر نه شو. د دې جرګې مرستیال ظاهر قدیر وویل چې امنیتي چارواکي باید د راتلونکي عمومي غونډې ته ورشي.
متاسفانه چې دوی را نغلل، نو په همدې اساس باندې دغه که ستاسو خوښه وي ستاسو رضایت وي د نن ورځې اجنډا به دوشنبې ورځ ته ونیسو.
ولسي جرګه په داسې حال کې د امنیتي ادارو مسؤلین استه جوابوي چې په دې وروستیو کې د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو په ځانګړې توګه کندوز کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه به تر لنډې دمې وروسته منال بشیر در واوروي.
د نیپال چارواکو پروند ویلي چې لری پرتو زلزله ځپلو سیمو ته د خوراک او دواو پر رسولو توجه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د زلزلې څخه د ژوندي پاتې شویو کسانو د موندلو هیلې کمې ښکاري. د نیپال د کورنیو چارو وزارت وایندې لکشمی ډاکال ویلي لومړیتوب د خوراک او مرستو رسول دي، په ځانګړې توګه هغو سیمو ته چې تر ټولو زیاتې اغېزمنې سوي دي لکه دولاکا او سندوپل چوک. دې زیاته کړې چې که داسې راپورونه ورسې چې څوک ژوندي پاتې دي هغوی به ولټوي. د دې په وینا له زلزلې یوه اونۍ وروسته به دا ډېره سخته وي چې څوک دې تر ړنګو ودانیو لاندې وموندل سي. چارواکو د زلزلو له کبله د شپږ زرو شپږ سوه یوویشت تنو مړینه تایید کړې ده او همداراز وایي څوارلس زره کسان ټپیان سوي دي. په وژل سویو کسانو کې لږ تر لږ 50 بهرنیان دي او زر نور اروپایي غرختونکي ورک دي. د ملګرو ملتونو د اټکل مخې په دې زلزله کې د نیپال د 28 میلیونه نفوس څخه 8 میلیونه خلک اغیزمن سوي دي او تر 2 میلیونه پورې خلک خیمو او بو خوراک او دواو ته اړتیا لري. د نایجیریا پوځ د بوکو حرام اسلامي سختري ډلې له بنده د هیواد په شمال ختیځ ځنګل کې 234 نورې ښځې خوشي کړې دي. د ښځو د راخوشي کېدو اعلان پرون د نایجیریا چارواکو کړی دی. له دې سره په روانه اونۍ کې د ژغورل سوي ښځو شمېره 680 ته رسېدلې ده. پوځ له هغه له څو اونیو هوایي بمباری وروسته چې په سامي بیا ځنګل کې مخځکني ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. ځینې ښځو چې بوکو حرام ډلې د انساني سپر په توګه کارولې له هغه وروسته وژل سوې چې پر ژغورونکو یې ډزې پیل کړې. د نایجیریا پوځ وایي سیمې ته یې د ښځو او نجونو چې ځینې یې امیندوارې دي د روغتیایي وضعیت کتلو لپاره روغتیایي ټیمونه لېږلي دي. دغه ټولې ښځې او نجونې له ذهني ټکان سره مخامخ سوي دي. دا څرګنده نه ده چې دا هغه زده کوونکي دي چې یو کال وړاندې د چیبوک ولسوالۍ له ښوونځي څخه برمته سوي وي. د بخښنې نړیوال سازمان د اټکل له مخې له تیر کال راهیسې بوکو حرام اسلامي سختریزې ډلې 2000 ښځې او نجونې برمته کړې دي. د پاکستان صدراعظم نواز شریف په یوه نادره سفر د دغه هیواد ناارامه قبایلي سیمو ته تللی و او پوځ ته یې امر کړی چې په دې سیمه کې نظم بیرته رامنځته کړي. شریف د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د سختریزو د ماتولو هڅې وستایلې. دغه سیمه د پاکستاني طالبانو اصلي مرکز بلل کېږي. نواز شریف له شمالي وزیرستان څخه په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې د پوځي ځواکونو د قربانیانو په نتیجه کې امنیت ټینګ سوی دی. نوموړي دغه راز هم هغه اتیا زره کسان چې له یوه کال راهیسې د جګړو له کبله له دې سیمې څخه وتلي وهڅول چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي. د پاکستان پوځ تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون په یوه بیړنۍ غونډه کې د روسیې د هغې غوښتنې ملاتړ ونه کړ چې وایي په یمن کې د فوري اوربند اعلان سي. روسیه په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د هوایي بمباریو شپږ اونۍ وروسته د دې غونډې غوښتنه کړې وه. د یمن د جګړې له کبله اغېزمنو سویو خلکو ته د سونګ لپاره مواد، خوراک او دواوې رسول ډېر ستونزمن سوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون خبرداري ورکړی دی چې د سونګ د موادو د کمښت له کبله په څو ورځو کې د بشري مرستو ټول کارونه په ټپه درېدای سي. ښاغلی بان دا خبره د نړیوال سره صلیب سره په همغږي کړې ده. په یو محرمانه غونډه کې روسیه د یوې اعلامیه مسوده پیشنهاد کړه چې د فوري اوربند یا لږ تر لږه د بشري مرستو رسولو لپاره دی په جګړه کې وقفه راسي. او د امریکا د ټکساس ایالت څارنوالانو پرون ویلي چې دوی په هوستن ښار کې د یوه ایراني فعالې د غیرتي وجنې د قضیې سره اړوند په راتلونکي کې د وژل کېدونکو فهرست ترلاسه کړی دی. امریکایي څارنوالانو تېره اونۍ یو اردنۍ پناه غوښتونکی محاکمه کړ چې مسلمان دی او علي عوض محمود ارسان نومیږي. ارسان د تهران ضد فعاله ګیلاره باقرزاده له هغه وروسته په ډزو ووژله چې د ده لور یې له یوه عیسوي سره واده ته هڅولې وه. د ټکساس دغه عیسوي اوسېدونکی کوټې بې فرض وروسته په ډزو وژلې موندل سوی وو. څارنوالان وایي ارسان د خپلې مېرمنې زوی او یوې بلې لور په مرسته دغه دواړه کسان وژلي دي. د دوی لاسته د هغو کسانو د نومونو فهرست هم ورغلی دی چې په راتلونکو کې هدف ګرځېدای سوای، لکه د دې وژنو پلټونکي څارنوالان او د بېفرس خپلوان. د ارسان مدافع وکیل دا تورونه خندوونکي بللي دي. د هارس ولسوالۍ قاضي دیون اندرسن وویل د خپلې لور د خاوند او د هغې تر ټولو ښه ملګری وژلې او د هغې وژنه یې پلان کړې وه. ثبوتونه دا شک څرګندوي چې په 2012 کال کې د باقرزاده په وژلو کې د ایران حکومت لاس درلود، ځکه چې دې په ښکاره توګه د تهران د ځپونکو تاکتیکونو پر ضد ژغ پورته کړی وو.
ساعت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او څه باندې 9 دقیقې سولې روان خبرونه زه قسیم سولمل د رامین کاکړ په تخنیکي مرسته درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي نړیوال تروریزم د افغانستان د ثبات د ګډوډولو په هڅه کې دی.
و تلاش در ازان تری به اهداف مقدس آنها از نام دین مقدس اسلام سوء استفاده.
ولسمشر دا څرګندونه د مجاهدینو د بریا په مناسبت جوړې سوې غونډې ته وکړې. وړاندې په دې اړه بشپړ راپور لرو. د ولسی جرګې او د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي په قطر کې د سولې په اړه جوړېدونکې غونډه چې سبا او بل ورځ به دوام وکړي د سولې د مقدماتي خبرو د پیل لپاره ګټوره بولي. په دې اړه د راپور سربېره دا هم لرو چې دفاع وزارت وایي لا هم په زابل کې د هغو 130 مسافرو لپاره عملیات جریان لري چې څه باندې 2 میاشتې مخکې تشتول شوي وه.
څومره په توان کې وي د 130 مسافرینو د رخلاصولو لپاره؟ هغوی هم زموږ ورونه دي. وسوال پوځ پوره هلی ځلې کوي.
په کورنۍ راپورونو کې دا هم لرو چې د کونړ د ښځو چارو مسؤلین وایي په دغه ولایت کې لا هم د ښځو حقوق نه مراعت کیږي. د خپرونې په دوهمه نیمای کې د تاندې څانګې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی.
څه فکر کوئ؟ د شخصي پوهنتونونو یا د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسو تحصیلي اسناد هم د دولتي پوهنتونونو د ډیپلوم همره ارزښت لري او که نه؟ په نننۍ تاندې څانګې کې به ترې خبر شي.
او د خبرونې په پای کې ترشنه اسمان لاندې یا زیر اسمان کبوت پروګرام هم مه هېروئ چې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تاسو زموږ شخ لازدي رادیو څخه اورئ چې د افغانستان په سترو ښارونو کې د فم په 3.15 څپو په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 څپو اورېدلی سي. راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. لکه څنګه چې مخکې مې ویل، ولسمشر محمد اشرف غني وایي نړیوال تروریزم هڅه کوي څو د افغانستان ثبات ګډوډ کړي. ولسمشر غني دا څرګندونې نن د سور د اتمې یا د مجاهدینو د بریا د 30 کلیزې په مناسبت جوړې سوې غونډې ته وکړې. همدې غونډې ته د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس هم وینا وکړه. ویل چې هیواد له جګړې سره مخامخ دی او په وینا یې چې ټول ملت باید په وړاندې آماده اوسي. اجمل تورمن له سره په سټوډیو کې دی او په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
بله قاسم جان، تاسې او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، د سور د اتمې نېټې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 30 کلیزې څخه نن په ولسمشرۍ ماڼۍ کې نمانځنه وشوه. په دغه غونډه کې ولسمشر غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د کابینې غړو، جهادي شخصیتونو او ګڼ شمېر نور مېلمنو ګډون کړی و. ولسمشر اشرف غني غونډې ته په خپله وینا کې وویل، دی وی نړیوال توریزم غواړي چې له موږ څخه یو آرام راتلونکی واخلي. توریزم غواړي چې په سیمه او نړۍ کې د دولتدارۍ نظام له منځه یوسي او له دې طریقه خپلو هدفونو ته ورسیږي او دغه شان د اسلام د مبارک دین له نامه څخه ناسمه استفاده وکړي. د خلکو سرونه پرې کوي او کورونه یې ورانوي. له نیکمرغه نړۍ له موږ سره همغږ ده چې توریزم نشي کولی د اسلام له دین څخه استازیتوب وکړي. دلته د هیواد له زړولو سرتیرو مننه کوم چې د علماو د فتواګانو سره په همغږۍ کې د توریستي شبکو په وړاندې ولاړ دي او د خپل ځان په قیمت د ملت په وړاندې خطرونه دفع کوي. دغه شان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم خبرې وکړې او وی ویل چې د جګړې له تریخ واقعیت سره مخامخ یو او باید ځانونه چمتو کړو او خپل قوت یو کړو. د وی زموږ ستونزې د پخوا پرتله لس برابر زیاتې دي. یوازې روښانه لیدلورې د دینی او ملي ارزښتونو په وړاندې ریښتینې ژمنه او بالاخره ګډ او صادقانه کار او په ملت باور کول موږ په دې لاره کې بریالي کولی شي. د سولې لپاره زموږ هڅې پاکې دي او د خدای په امر سره دا کوښښونه کوو، خو د جګړې له تریخ واقعیت سره هم مخامخ یو. باید ځانونه چمتو او خپل قوت یو کړو. دغه شان جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم غونډې ته وینا وکړه او په خپلو خبرو کې وویل، سم چې د ډاکټر نجیب الله د رژیم تر لنګېدو وروسته رامنځته شو، د مجاهدینو پر وینو او سرونو ولاړ دی. موږ د نظام د ضعف او له منځه وړلو پلوي نه کوو. په وړاندې له دغه نظام څخه هم غواړو چې خلک په غېږ کې ونیسي او د مجاهدینو احترام باید لومړی وشي. افغان مجاهدین د 1921 لمریز کال د سوار په اتمه د ډاکټر نجیب الله د حکومت په ړنګېدو سره واک ته ورسېده. که څه هم د دغه ورځ اوس د پخوا په شان نن منځل کېږي، خو بیا هم هر کال د یوې غونډې په جوړولو سره د افغان ولس د مجاهدت، میړانې او سرښندنې یادونه کېږي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې په ډېر معلومات ترکو چې د افغانستان د دفاع وزارت وی لا هم په زابل او غزنی ولایت کې د بدر په نام په وزي عملیات جریان لري چې هدف یې د په زابل ولایت کې د یو دیرشو تشتول سو مسافرو خوشی کېدل دي. خو تر هغه مخکې د ولسي جرګې او د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي په قطر کې د سولې په اړه جوړېدونکې غونډه چې سبا بل ورځ جوړېږي د سولې د مقدماتي خبرو د پیل لپاره ګټور بولي. دغه غونډه د قطر په مرکز دوحه کې جوړېږي او طالبان هم تایید کړی چې اته استازی ګډون پکښې کوي. د سولې عالي شورا غړي هم دا غونډه د سولې د رسمي خبرو لپاره مهمه بولي. په دې اړه د حمیدې هارون عثمان راپور ته غوږ نیسو.
که څه هم په دوحه کې د سولې په اړه جوړېدونکې غونډه غیر رسمي بلل کېږي، خو د ولسي جرګې غړي او د سولې عالي شورا غړي یې له لاسته راوړنو ډکه بولي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزي د شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل له هر راز خبرو څخه چې د افغانستان د سولې په اړه کېږي هرکلی کوي. ښاغلی احمدزی وایي چې د دې ډول خبرو نتیجه باید د خلکو له سترګو پټه پاتې نه شي.
هر خبرې د سولې لپاره مونږ تقدیروو، خو یو اعتراض مونږ لرو. باید په دې حیات کې حتماً د ملت له نمایندګانو دواړو مجلسانو نه باید یو آزاد مونږ موجود وای چې مونږ کولای شوی چې په روښانه طریقې سره د خپلو ولسونو ته مونږ قناعت ورکړی وای. تاسو وګورئ، مونږ دا ډېر وخت نه نارې وایو چې مونږ سولې ته بېخي نږدې شوي یو، نو مونږ خو دغه نزدېکت تر اوسه پورې په عملي بڼه نه ده لیدلی.
د راپورونو له مخې د پاګواش په نامه یوه کاناډا میشته نړیواله مؤسسه په قطر کې د سولې په اړه یو دوه ورځنی څېړنیز کنفرانس جوړوي. طالبانو هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د محمد عباس ستانکزي په مشرۍ یو اته کسیز پلاوی په دې خبرو کې برخه اخلي، خو زیاته کړې ده چې دا د سولې د خبرو د پیل په معنا نه ده. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو لخوا په دې پلاوي کې مولوي جان محمد مدني، مولوي سید رسول حلیم، مولوي شهاب الدین دلاور، قاری دین محمد حنیف، مولوي عبدالسلام حنیفي، محمد سهیل شاهین او حافظ عزیز رحمان هم شامل دي. په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره د افغانستان یو شل کسیز پلاوی هم دوه ته روان شوی، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په همدې حال کې د سولې د شورا غړی مولوي قلم الدین د سولې په اړه رسمي او غیر رسمي خبرې ګټورې ګڼي.
د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې مذاکرات شروع شي، که هغه رسمي وي که غیر رسمي وي. اوس په مذاکرات په قطر کې شروع کیږي، که هغه غیر رسمي حیات هم تللی وي دا ډېره د خوشحالتیا خبره ده او ډېره امیدوار کننده خبره ده لپاره د رسمي مذاکراتو. همدغه غیر رسمی مذاکرات دی چې رسمی مذاکرات ته زمینه برابروي.
د افغانستان د سولې د شورا غړو او طالب استازو له دې وړاندې په جاپان، چین او فرانسه کې هم د سولې په اړه په ورته څېړنیزو غونډو کې ګډون کړی دی، خو په قطر کې د سولې د خبرو په اړه په داسې حال کې راپورونه خپرېږي چې لا تر دې دمه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل اصلي ځای او نیټه څرګنده نه ده. کارپوهان وایي باید حکومت له دې لپاره د سولې د خبرو د پیل لپاره بیړه وکړي چې د سګنی پسرلي جګړې په هیواد کې بېساري دي، او که دغو جګړو ته د پایټکه کې نه ښودل شي نو ښایي چې نور درانه تلفات او بد عواقب به ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د ماشام د وڅخه د سهار تر و بجو پر بیا په همدې څپو د آشنا راډیو خبرونه اوریدلای سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د یو ډیر شو مسافرو د بیرته خوش کېدو لپاره لا هم د دوی عملیات جریان لري، او په دې عملیاتو کې نږدې 200 وسلوال مخالفین وشل سوي او یا هم ټپیان سوي دي. د دې وزارت چارواکي وایي چې دغه عملیاتو هدف د یو ډیر شو مسافرو بیرته خلاصول او د وسلوال مخالفانو لمنځه وړل دي. نجا صفای راپور راکوي.
سره له دې چې د ولسي جرګې د اداري پلاوي له هغې ژمنې هم اته ورځې تیریږي چې ویلي وه په راتلونکو لسو ورځو کې به یو دیرش برمته شوي مسافر خوشي شي، خو تر اوسه هم په دې برخه کې د کوم پرمختګ اسراک نه لیدل کېږي. د دې وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیري د بدر عملیات چې هدف یې په زابل کې د وسلوالو له منګلو د یو دیرشو مسافرو خوشي کول دي بریالي بولي، او وایي چې په دغو عملیاتو کې نږدې 200 وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتي. نوموړي وویل چې په وژل شوو کسانو کې بهرني وسله والهم شامل دي.
په مجموع کې تر اوسه پورې د بدر په عملیاتو کې 89 تنه وژل شوي دي، 96 تنه ټپیان دي، 3 تنه اسیر دي د مخالفینو، اتاتیا حلقی مینونه انفجار ورکل شوی دی. همدا په تیرو څلری ساعتو کې په غزنی او زابل کې 15 تنه وژل شوي دي او 13 تنه نور ټپیان دي. په دې کې 4 تنه پاکستانی دي. نو چې زمونږ څومره په توان کې وي د 1 مسافرینو د رخلاصولو لپاره هغوی هم زمونږ ورونه دي وسوال پوز پوره هلی ځلې کوي.
ښاغلي وزیر ونه ویل چې په دې عملیاتو کې څومره افغان ځواکونه ته مرګ ژوبله اوښتي، خو ټینګار یې وکړ چې افغان ځواکونه پوره هڅې کوي چې 1 مسافر بیرته خوشې شي. زابل، هرات، بغلان، لوګر، سرپل، نیمروز، پکتیا، اروزګان او کندهار هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې پکې لسګونه مسافرین او د بیلابیلو شرکتونو کارکوونکي د وسلوالو له لورې وتښتول شول. په دغو تښتول شویو کسانو کې 1 هغه مسافرین دي چې شاوخوا 2 میاشتې مخکې د کابل کندهار پر لویه لاره په زابل کې د وسلوالو له لورې وتښتول شول. سره له دې چې دفاع وزارت وایي چې په سیمه کې پوځي عملیات په بریالیتوب سره دوام لري، خو د زابل سرپرست محمد اشرف ناصری وایي لا هم د دغه ولایت په زیاتو برخو کې وسلوال مخالفین فعال دي او د تښتول شویو کسانو څرک نه لیدل کیږي. خو د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید د دغو 1 برمته شوو مسافرو د خوشي کېدو لپاره هڅې جدي کړي.
جمهور سره ملاقات وهغه دا وویل چې $3 میلیونه پورې ما مصرف کړی په دې هغه مانې چې زه دوی آزاد کړم. نو موږ هیله توقع له دواړو مشرانو څومره عجل کېدلی شي په دې مورد کې باید خاصه توجه وکړي، ځکه د هغوی فامیلونه منتظر دي او دا یو رواج بیا ساتاسات د افغانستان جوړیږي.
خو کاربوهان بیا د ملکیانو یرغمل نیونه د مخالفانو په جنګي تاکتیک کې بدلون بولي او له حکومت څخه غواړي چې د ملکي وګړو امنیت او خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو له ازادي رادیو څخه واورېده چې په 8 بجو باندې خپلې خبرونې پیلوي. اوس به هم له اسدالله الدین څخه واورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو په نننیو ګڼو کې پر کومو مسایلو باندې لیکنې کړي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې قطر ته د طالبانو د یو پلاوي سفر او په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د یو شمېر دیني علماو وروستیو څرګندونو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې په غټ ټکو لیکلي چې د سولې شورا پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته تللی دی. ورځپاڼه د سولې عالي شورا د چارواکو په حواله لیکلي چې استازي به په دوحه کې د طالبانو له یو شمېر مسؤلینو سره خبرې وکړي. په مطلب کې راغلي چې طالبانو هم د قطر په غونډه کې چې د یوې غیر دولتي موسسې لخوا جوړیږي د خپلو استازو ګډون تایید کړی دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼه بیا هم دې مسلې ته په اشاره لیکلي چې د افغانستان یو شل کسیز پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته تللی دی. ورځپاڼه د سولې عالي شورا د مرستیال عطاالله الدین په حواله لیکلي چې ویلي دي استازي به د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په دوحه کې په یوه غونډه کې له طالبانو سره خبرې وکړي. همدې ورځپاڼه په یو جلا مطلب کې د ولسمشر اشرف غني خبرې راخیستي چې ویلي دي طالبان کولی شي د اساسي قانون له مخې د هیواد په سیاسي چارو کې برخه واخلي. د ورځپاڼې په باور ولسمشر ویلي نه یوازې طالبان بلکې هر هغه څوک چې د سیاسي ملحوظاتو له مخې له دولته خواشینی وي کولی شي د سیاست بهیر ته راګډ شي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د روانې جګړې په اړه د دیني علماو خبرې راخیستې چې ویلي دي د امنیتي ځواکونو په وړاندې د طالبانو جګړه بغاوت دی. ورځپاڼې لیکلي چې د کابل د یو شمېر جماعتونو ملا امامانو د جمعې په ورځ په خپلو خطبو کې وویل چې وسلوال مخالفین او داعش له اسلامه بهر کارونه کوي او ټول اوس د دوی له فعالیتونو سره آشنا دي. په مطلب کې د دیني علماو هغه خبره هم راخیستل شوې چې ویلي دي خلک باید د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. او په پای کې افغانستان ورځپاڼه بیا په یو مطلب کې د کورنۍ چارو د وزیر په حواله لیکلي چې د نظام دننه یو شمېر کسانو د هیواد په شمال کې ناامنیو ته زمینه برابره کړې ده. په مطلب کې راغلي چې نورالحق علومي په دې برخه کې د کومې کړۍ نوم نه دی یاد کړی، خو ویلي دي چې د هیواد جنوب مخالفینو نه امن کړی او د هیواد شمال د دولت دننه کړی.
پا
په جرمنی کې د استیناف محکمې پریکړه وکړه چې هغو افغانانو ته به غرامت نه ورکوي چې د کورنۍ غړي د یو جرمني قومندان په امر په شوي حملې کې وژل شوي وه. د امریکا جنگي جټ الوتکو په 2009 میلادي کال کې د جرمني ډګروال جورج کلین په غوښتنه په کندوز کې د تیلو پر دوو ټانکرونو چې وسلوالو طالبانو نیولې وه بمباري وکړه. په دې حمله کې نږدې 100 ملکي وګړي وژل شول. د دې قربانیانو کورنیو د جرمني حکومت ته عرض کړی چې غرامت ورکړي. د جرمني د استیناف محکمې دا تور هم رد کړ چې پخوانی ډګروال جورج کلین د دندې پر مهال له خپل صلاحیت ناوړه کار اخیستی دی. د وژل شوو افغانانو مدافع وکیل وایي چې د جرمني په ستره فدرالي محکمه کې به عرض وکړي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب په رپورټ کې.
د دې کورنیو مدافع وکیل کریم پوپل ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني د محکمې پریکړه خواشینونکې، غیر منصفانه او له تبعیضه ډکه وه.
در اصل اینا دعوا را باختن، اینا معتقد هستند که
په اصل کې دوی دعوا بایللی. دوی پوهیږي او باور لري چې جرم یې کړی او د نړیوالو قوانینو خلاف کار یې کړی. خو دوی وایي چې موږ یوازې مجرم نه یو، بلکې ناټو هم باید په دې کې راسره شریک شي. دوهم، محکمه وایي چې جرمني قومندان د یو افغان جاسوس په خبره د حملې امر کړی دی. افغان جاسوس ورته ویلي و چې دا خلک ټول طالبان دي او باید وویشتل شي. د محکمې دا خبره غلطه ده. د جرمني دولت تر نړیوالې جګړې وروسته قراردادونه کړي او په یوه تړون کې ویل شوي چې په جګړه کې باید ملکي خلک ونه وژل شي. د کلون شار محکمې د پنځم به پردو ویل چې په کندوز کې د دې پخوانی قومندان مخکې تر دې چې د امریکا جنگي جټ الوتکې مرسته ورغواړي، د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د ټولو امکاناتو څخه کار اخیسته و. خو ښاغلی پوپل وایي هغه دوه امریکایي پیلوټانو چې دا بمباري کوله، د جرمني عسکرو دې قومندان ته څو واري ویلي و چې په سیمه کې کوچنیان لیدل کیږي او د مسالې د سپیناوي لپاره یې هلته د ټیټ پرواز اجازه غوښته وه. خود پوپل پوینه جرمنی قومندان غوښتل چې نور ته څرګنده کړي چې د جنگ په وخت کې پریکړه کولای شي، نو ځکه د امریکایي پیلوټانو خبره نه دا اوریدلې او د حمله امر یې کړی دی. د جرمنی د استیناف محکمې دا پریکړه چې د وژل شویو افغانانو کورنوی ته غرامت نه ورکوي په بون کې د ابتدایي محکمې پریکړه تاییدوي. د محکمې ویاندې بیتینا منکی رویټرز خبري اژانس ته وویل مدعیانو دواړه محکمې وبایللې، خو بیا عرض اجازه لري او فدرالي محکمې ته تلای شي. دا د قربانیانو د کورنیو مدافع وکیل کریم پوپل وایي چې دوی به د اړتیا په صورت کې د اروپا ستري محکمې ترس وکړي.
مرحله بعدی محکمه سوال شما مرحله محکمه بیگی هاست.
تو همه مرحله دا ده چې د جرمني ستري محکمې ته بتو او بیا به د هاگ نړیوالې محکمې ته ځو. زه ډاډ لرم چې د آلمانی قومندان اشتباه و او نور قاضیان به دا ونه مني چې دغه قومندان د یو افغان جاسوس په خوله پر ملکي خلکو بمباري کړې ده. محکمې ته په شاهدانو کې یو هغه پلار و چې دوه زامن یې مړه شوي وو او یو ښځه وه چې خاوند یې په کندوز کې په دې حمله کې وژل سوی وو. د جرمني خبري اژانس وایي د جرمني حکومت د ښه نیت له مخې پخواله په کندوز کې د دې بمبارۍ د هر قرباني کورنۍ ته $5,000 ورکړي دي. خو د دغو خلکو مدافع وکیل کریم پوپل ازادي راډیو ته وویل چې که چیرې مسأله په هاګ کې نړیوالې محکمې ته ورسېده، د جرمني حکومت به د زیات غرامت ورکولو ته مجبور شي. کریم پوپل وویل کچیرې د جرمني حکومت په حق کې داوا وبایلله، بیا په $200,000 نشي خلاصېدلی، بلکې بیا به د قربانیانو د کورنیو د راتلونکي بشپړ ضمانت کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د افغان بیسیم د 813 شمیرې لالاري کم مسلسونه چې راغلي دی، یو هم د قاری عبدالمتین په نامه دی چې د کندهار ولایت څخه را لېږلی دی. وایي موږ د ټولو مخالفینو څخه غواړو چې د سولې بهیر ته حاضر سي، نور نو بس سي، افغانستان مورانوي، نور د پاکستان په لار مزي، پاکستان د طالبانو او نور ټول افغانانو دشمن دی. د زبیح الله په نامه د هلمند ولایت څخه هم یو سمس لرو. دی وایي د افغانستان سوله په پاکستان پسې تړلې ده، که هغه وغوښتل چې سوله نو بیا سوله راځي. د بادغیس ولایت څخه د اجمل په نامه هم یوه دوست سمس را لېږلی دی. دی وایي سوله د پاکستان او امریکا په لاس کې ده، که هغوی واقعا د سولې له دواړو لورو سره همکاري وکړي نو دا پروسه بریالۍ کېدای سي. یو بل سمسم لرو چې خپل نوم نه دی لیکلی، دی وایي په افغانستان کې چې زندانونه خالی سي سوله به راسي، که زندانونه ډک وي سوله به نه راځي. او د حقیار په نامه یو بل کس هم یو سمس را لېږلی، دی وایي د کندوز له والي او نورو چارواکو نه دا پوښتنه لرم چې په ژمي کې په دغه ولایت کې په ځینو ولسوالیو کې
یو ډول کارتونه ویشل کېدل چې په کښې راغلي چې له دولت نه به لاس اخلي. د کندوز دی وایي د کندوز له والي نه دا سوال کوم چې ولې مو په هغه وخت کې دا غبرګون نه ښودی چې دا کارتونه د چا لخوا او د چا په لاس خلکو ته ویشل کېږي. که چیرې تاسو هم د ازادي راډیو پر بېلابېلو راپورونو او دغه راز پر نورو ورځنیو مسایلو باندې غواړئ موږ ته اس ام اسونه یا پیغامونه راواستوئ، او که چیرې تاسو د افغان بیسیم سیم کارټونه لرئ نو د 1314 شمیرې له لارې دغه پیغامونه موږ ته رالېږلی سئ او موږ به د خپرونو په جریان کې تاسو ته وړاندې کړو. خو اوس د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدلو وخت په افغانستان کې 2:30 بجې سولې. یو وار بیا لنډ خبرونه لرو. ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې په هیواد کې د دوامداره ثبات تر وستلو لپاره اړتیا ده چې اساسي قانون په سمه توګه رعایت سي. په کابل کې د فرخوندې په وژلو کې د ښکېلو 49 تورنو کسانو له ډلې نن د 10 دوسیې وکتل سوې. د افغانستان ولسي جرګې نن یو ځل بیا د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او له امنیتي چارواکو یې وغوښتل چې د امنیت ټینګولو ته پام وکړي. د نیپال چارواکو د زلزله له کبله د 6,611 تنو مړینه تایید کړې ده او همداراز وایي 14,000 کسان ټپیان سوي دي. د نایجیریا پوځ د بوکو حرام اسلامي سخت دریځې ډلې له بنده 244 نورې ښځې راخوشې کړې دي. د امریکا د ټکساس ایالت څارنوالان وایي چې دوی په هوسټن ښار کې د ایراني فعالې د وژنې د قضیې سره اړوند په راتلونکي کې د وژل کېدونکو فهرست ترلاسه کړی دی. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د روسیې د هغې غوښتنې ملاتړ ونه کړ چې وایي په یمن کې د فوري اوربند اعلان سي.
اوس به هم د صفي الله ستانکزي څخه د نن ورځې مهم اقتصادي خبرونه واورو.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه. د افغانستان د کارګرانو ټولنه په هیواد کې د بیکارۍ د کچې د لوړېدو څخه شکایت کوي. د دې اتحادیې مشر معروف قادري نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په هیواد کې د بیکارۍ له امله د اقتصادي ستونزو کچه لوړه شوې ده. ښاغلي قادري د بیکارۍ لامل د امنیت نشتوالی، پراخ فساد او د پانګې اچونې نشتوالی وباله. هغه زیاته کړه چې له همدې امله په کابل، کندهار، هرات او مزارشریف ښارونو کې د اکثرو فابریکو فعالیتونه درول شوي دي. د بامیان ولایت سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي د تیرو دوو کلونو را په دې خوا د دې ولایت د غالیو اوبدلو صنعت کمرنګه شوی دی. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر علي رضا حسنزاده نن ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې د نورو ولایتونو تر څنګ بهرنیو هیوادونو ته په میاشت کې 3,000 متره مربع غالۍ له بامیانو څخه صادرېدلې. نوموړي وویل د تیرو دوو کلونو را په دې خوا اوس هره میاشت یوازې د 300 متره مربع په اندازه غالۍ بهر ته صادرېږي. ښاغلي حسنزاده د غالیو د صنعت د کمزوري کېدو لامل د غالیو لپاره د مناسب بازار نشتوالی وباله. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي په روان لمریز کال کې د دې ادارې په عوایدو کې د تیر کال همدې شپه ورځو په پرتله 19% زیاتوالی راغلی دی. د کابل ښاروالۍ د عوایدو ریاست مشر عبدالوکیل عطایي نن ازادي راډیو ته وویل په روان لمریز کال کې د دې ښاروالۍ په عوایدو کې 268,043,000 افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. د زیاته کړه تیر کال همدې شپه ورځو ته په کتو دغه اندازه 221,000,000 افغانۍ وه. ښاغلي عطایي هیله وښوده چې په روان کال کې به د کابل ښاروالۍ عواید نور هم زیات شي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ شل پوله، یو یورو 15 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 30 پوله، زر ایراني تومانه 10 افغانۍ شل پوله او زر پاکستاني کلداري 515 افغانۍ.
که غواړی د افغانستان سیمه لري او دغه راز د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه بیا ځلې واوري یا ولولي نو د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورسئ چې ادرس یې د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم لري. که تاسو دغه پاڼه خوښه کړئ نو کولی سئ له ورځنیو خبرونو او راپورونو څخه تر ټولو مخکې ځان خبر کړئ. د فیسبوک پاڼې ادرس دی facebook.com/azadiradio او هغه دوستان چې ټویټر پاڼه هم لري د ازادي رادیو د ټویټر پاڼې ادرس دی twitter.com/azadiradio. اوس بیا هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په خوست کې د نشه توکو پر ضد ادارې چارواکي وایي که چیرې د نشه توکو د کاروبار پر وړاندې مسؤولې کشفي او امنیتي ادارې همغږې نه سي نو ښایي په دې ولایت کې د نشه توکو کاروبار زیات سي. بل لور ته د خوست امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې هیچا ته به د نشه توکو د کاروبار اجازه ورنه کړي او سرغړوونکي به د قانون منګولو ته وسپاري. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور راکوي.
په خوست کې د مخدره توکو پر ضد ادارې چارواکي اندېښنه څرګندوي چې که مسؤول ادارې د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره په خپلو کې همغږي او همکاري ډېره نه کړي، نو له یوې خوا به د نشه یي توکو اخیستل او خرڅول ډېر شي او بل لوري ته به یاد ولایت کې د نشه یي توکو د کاروونکو ګراف هم لوړ شي. د خوست د مخدره توکو پر ضد ادارې مشر میرناګل تڼیوال په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې
نو د دې دپاره چې که هماهنګي په کامله مانند سرته ونه رسېږي، موږ د اندېښنه لرو چې استعمال یې زیاتېږي، خرید و پروش یې زیاتېږي او بالاخره معتدین ممکن زیات شي. دا تشویش و اندېښنه موږ سره موجوده ده.
میرناګل تڼیوال وړاندې ویل سره لیدې چې په ټولو ولسوالیو کې کشفي او امنیتي ادارې موجودې دي، خو بیا هم په کلیو کې نشه یي توکي خرڅېږي چې دوی باید مخه ونیسي.
د ملي امنیت، ملي وردو، ملي پولیسو، سرحدي پولیسو، د ګمرکاتو پولیسو، د لویو لارو پولیسو، د دوی دغه وظیفه او دنده ده چې په دغه برخه کې دوی هغه قاچاقبران، کوچني قاچاقبران چې موجود دي نشه یي مواد خرڅوي، د دوی په مخنیوي کې، د دوی په کنټرول کې باید دوی کلکه مبارزه وکړي.
په خوست کې د نشه یي توکو پر ضد ادارې مشر مني چې په دې ولایت کې د مخدره توکو قاچاق، کارونه او تولید موجود دی.
د نشه یي موادو قاچاق تر یوه حده پورې موجود دی او استعمال یې موجود دی او په همدې ترتیب باندې تولید یې موجود دی، نو د دغه په مخنیوي کې دا ملي مبارزه ده. په دې کې هر څوک مسؤلیت لري، په ځانګړي ډول هغه ادارې چې په قانون کې ورته وظیفه سپارل شوې ده.
بلخوا خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت ډاډ ورکوي چې په یاد ولایت کې امنیتي ادارې د نشه یي توکو د هر ډول کاروبار پر خلاف جدي اقداماتو ته ژمن دي.
د مونږه بیدار پولیس کوشش کوي چې د نشه یي توکو پلورونکي او قاچاقبران نیولې دي او نور به هم ونیسي او د قانون منګول ته به وسپاري. هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د نشه یي توکو کاروبار وکړي. د خلکو نه مې هیله دغه ده د خپلو پولیسو سره همکاري وکړي تر څو پولیس وتوانېږي چې خپل قانوني اجراءات ترسره کړي.
د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې د خوست ولایت په یو شمېر سیمو کې د امنیتي او کشفي ادارو لخوا په اویاو بېلابېلو قضیو کې د یوه اندازه نشه یي توکو د نیولو تر څنګ یو اویا مزنونین هم نیول شوي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشنه آسمان لاندی یا زیر آسمان کبود پروگرام پر درو بجو پیلیږي. البته د خبری سرویس تر خبرېدو وروسته په دې خبرونه کې په لومړی ساعت کې د بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو کې د مسلکي کسانو د ګمارنې په ارتباط باندې د خبرونې له میلمنو سره بحث لرو او دوهمه نیمه یې چې یو ساعت دوام کوي، یعنی له څلورو بجو نه تر پنځو بجو پورې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو ته ځانګړې سوې چې ټاکل سوې سبا او دغه ورځ بل سبا ته ترسره سي. خو مخکې لاغه د کونړ د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي لا هم په دغه ولایت کې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کېږي او ګڼې ستونزې لا هم په دې برخه کې موجودې دي. روحالله انوري په دې اړه راپور برابر کړی دی.
په کونړ کې د ښځو چارو رئیس میرمن نسیمې شفیق سادات ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې په ولایت کې د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا د ښځو د حقوقو په اړه په لسګونو ورکشاپونه جوړ شول او همداراز دینی عالمانو هم په خپل نوبت په ټولنه کې د حاکمو رواجونو د لمنځه وړلو لپاره یو څه کار کړی، خو اوس هم داسې دودونه شتون لري چې له امله یې ښځې د خپلو حقوقو بې برخې دي.
ډېر په ټولنه کې حاکم دی چې لامل د دې کېږي چې باید ښځه د کور نه بهر ووځي، تعلیم ونکړي، همدارنګه مثلا اته خپل دغه صحت بخش کې هم ډېر ستونزه لري چې نشي کولی مثلا یو نارینه ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو هغه تکلیف او مشکل چې هغه رفع شي. په ماشومتوب کې ودونه د دې نجونو هم نجون هم دارکانو داستون داشته دی بعدو کجا نکی ورکاو دی بدل کاول دی مثلا میراث نه ورکاول دی یا مثلا د کند جبری نه کا د خدا ټول عمل دی کی چې مثلا خزه پرمختګونه کی او دغه مخته خان چې ترڅو خزه نه خپل حقوق غوري او نه خپل تعلیمي حقوق غوري نه خپل اقتصادي حقوق غوري
هغه ویل باید دینی عالمان قومي مشران او د ټولن نور غړي په ګډه هڅه وکړي او هغه دودونه لمنځه یوسي چې کوم د اسلام د مقدس دین او افغانیت خلاف دي
ټولنه کې ده تحته به اساس یا مستحکمه پیدا کړونکې زموږ تاسو قدرمن دینی علما دي البته هغه علما چې وختن دوی په دین باندې حاکم دي دوی کولی شي چې مثلا د اسلام شریعت په بنا باندې خصوصا دغه کوم زمينه مسایله کې دوی ډور زیات رول لري بیا د علما نو زموږ تاسو خبره د کورنۍ غړي دي والدین دي مثلا مشران دي موږ تاسو به کله شو ټولنه ته موږ تاسو موږ تاسو قومي مشران دي مالکان دي سپینګری چې دوی خپل یو د نور وایدن سره مقایسه کوي د خوځو ژوند نور وایدونی کوي خپل یو د هم وګوري
قومي مشر حاجی تاج محمد وای ډېر پیغله او ځوانان په ټولنه کې د شته بې ځای رواجونو لامل بی ودونو پاتې دي او د هلکانو کورنۍ نشي کولای چې زامنو ته کورونه آباد کړي
کمر شکن رواجونه دي کور کې لور پیغله را بل ځوان دي کاغه ور کوي هغه په دې سی بیا وته و چې هغه د ودې څخه وتل نشي دوم پر څنګه پزنه هغه ته د سی ولور و چې دغه نه ټول سره را کاغه د ور ول وتل نشي
هغه وای د جنو کورنۍ ولخوا په هوټل کې د ودونو کولو شرط هم د هلکانو مشران ورختا کړی دي او دا کار هم د ډیرو خلکو لوسه لوړه خبره ده مولوی عبدالعزیز وای په خوابه د جینی کورنۍ لزوم څخه د ولور پنوم په زرګونه او لکونه افغانۍ غوښتلی که څه هم چې په کونړ کې د ولور پنوم د روپو اخستلو رواج اوس کم شوی خو په ځای د زیاتو سرو زرو او د کور سامان اخستل دود شوی دی
په دې خاطر باندې ځوانان هم د دین عاجز دي او په سفرونو نور ملکونو ته غیر قانوني ډول باندې اختیار کړی دي او حالانکه یو غم او غمیز ملک ته راوړی ده علما او دغه رول خپل ادا کړی دی مسؤلیت چې د دینی طرف او د الله طرف ورته کوم متوجه دي
دوی وایي د همدې رواجونو شتون نجونې او هلکان مجبوروي چې له کوره فرار وکړي چې ورسره د هغوی ژوند هم په خطر کې پریوزي
گفت و شنود
خبر اتره
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنا صدای امریکا نشر می شود
تاسو دمګړې د ازادي رادیو خبرونه ته غوږ یستئ سلګونو افغان کارګرانو پرون په کابل کې اعتراض وکړ او له حکومت څخه غوښتل چې په هیواد کې بیکاری لمنځه یوسي دا مظاهره پرون د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیې لخوا د کارګرانو د نړیوال ورځې د لمانځلو په مناسبت رابلل سوې وه د راپورونو له مخې دا مهال د کار په شرایطو برابر نږدې 12 میلیونه افغانان نیمه او یا خو مطلق بیکار دي په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې
افغان کارګران انتقاد کوي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدا څخه څه باندې شپږ میاشتې تیریږي خو هغه ژمنې چې د یاد حکومت مشرانو د کارموندنې په برخه کې له ولس سره کړې وې لا تر اوسه نه دي عملي شوې دوی د جمعې په ورځ د کارګرانو نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یو اعتراضي لاریون وکړ او له حکومت څخه یې وغوښتل چې کار ورته پیدا کړي د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې مشر معروف قادری وویل چې د ملي وحدت حکومت مشران د په هغو ژمنو عمل وکړي چې د کارموندنې په برخه کې له ولس سره کړی وي
از حکومت وحدت ملی یک بار دیگه تقاضا میکنیم
یو ځل بیا د ملي وحدت حکومت نه غوښتنه کوو چې د کار زمینه برابر کړي کار زموږ حق دی موږ هیله لرو چې حکومت په دې برخه کې خپلې هڅې زیاتې کړي او هر څومره چې ممکن وي ځوانانو ښځو او د افغانستان ټولو وګړو ته چې د کار کولو توان لري د کار کولو زمینه ورته برابره کړي هغه ژمنې چې دوی مخکې کړي وي او اوس هم ورکوي باید دوی په خپلو ژمنو ودرېږي او خلک دې له فقر او بیکارۍ څخه وژغوري
نجات بدل
د راپورونو په اساس دا محل په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر نږدې 12 میلیونه افغانان ژوند کوي چې یا خو مطلق او یا هم نیمه بیکاره دي د کارګرانو ملي اتحادي چارواکي همدارنګه له حکومت غواړي چې د کار قانون د بشپړ پلی کړي، د مامورینو معاشونه د لوړ کړي، او کارګرانو ته د روغتیا او ژوند بیمې سهولتونه رامنځته کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت نظر واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره یې بیا هم په نظر اخیستلو بریالي نه شو. د دې وزارت مرستیال حسام الدین همراه د پنجشنبې په ورځ د کارګرانو په یو غونډه کې شته بیکاري او د کارګرانو ستونزې تایید کړې او ژمنه یې وکړه چې د دوی د تنخواګانو وړولو او نور امتیازاتو هڅې به ګړندۍ سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د صنفي اتحادیو د مرکزي شورا غړیو هم پر حکومت اعتراض کړی و چې د کارګرانو ژوند ته لازم پام نه دی کړی. یو شمېر کارګران وایي له بیکاري سخت کړېږي، په میاشتو کې دومره پیدا کوي چې یوازې چای او ډوډۍ پرې وخوړلی سي.
موږ د دولت څخه کار غواړو، افغانستان ټول وګړي د بیکاری څخه خسته سوي دي، عادلانه مزد غواړي، د کار په بدل کې مزد غواړي.
زول محمد، کاروبار ورک ده، غریبي نشته، د دولت نه موږ دغه تقاضا کوو چې موږ ته کار وسایل کړي، موږ ته کار راکړي، یو ځوان په کار ودرېږي، یو ځوان په روزګار ودرېږي، یو ځوان ته کار وسایل شي.
د امریکا په شیکاګو ایالت کې له نن څخه 130 کاله پخوا یو شمېر کارګران د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراض وکړ چې د پولیسو لخوا سخت وټکول سول، او له هغې وروسته هر کال د مې لومړۍ د کارګرانو نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. کارپوهان وایي چې په افغانستان کې بیکاری په یوه لویه ستونزه اوښتې ده، او که دولت ورته تدبیر ونه نیسي د هیواد ډیری خلک او په تیره ځوانان به د مخالفینو په لیکو ورګډ شي، یا په مخدره موادو روږدي، او یا به غیر قانوني کارونو ته لاس واچوي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
او له دې سره د رواني او ساعت خبرونې خبري مطالب او راپورونه هم پای ته رسېږي. زه قسیم سولمل درنه اجازه غواړم. خو د خبرونې په پاته برخه کې مو د تاندې څانګې اونیس پروګرام اورېدو ته رابولم چې زموږ همکار نورګل شفق برابر کړی دی.
تاندې څانګې د ځوانانو خبرونه، جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. چاویل څه کوي چې څلور کاله پوهنتون وایې؟ لږې پیسې پیدا کړه، نن سبا ډیپلوم په پیسو خرڅېږي، وای خلاص. دا خبرې څومره رښتیا دي؟
رئیس د پانتونو تلیو ته ما ته څلور کالو پیسې راکړه، زه تا ته ډیپلوم درکوم.
تیر سیمسترونه پیسې واغستې، نفر راسن په اتم سیمستر کې کېنو.
یقینا په تیر کلونو کې موجود وي چې اوس هم دوسیه یعنی موجود دي.
څه فکر کوئ د شخصي پوهنتونونو یا د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسو تحصیلي اسناد هم د دولتي پوهنتونونو د ډیپلوم همره ارزښت لري او کنه؟ په نننۍ تاندې څانګې کې به ترې خبر شي. زه نورګل شفق یم. دوستانو، د جالی پیسو، جالی تذکرو او یا د جالی شهادت نامو پاړه به مو اوریدلی وي، او په کانکور ازموینه کې د رسنیو لخوا د درغلیو د افشا خبرونه به هم اوس همره نوې خبره نه وي پاتې. خو څه موده مخکې یو نسبتا نوې خبر دا خپور شو چې ملي امنیت په کابل کې د یو خصوصي انسټیټیوټ یو کارکوونکی محمد مسعود د ډیپلومونو د خرڅون په تور نیولی او خپل جرم یې منلی چې یو ډیپلوم به یې په 340,000 افغانۍ خرڅاوه. موږ چې د ډیپلومونو د خرڅون په اړه ځینې ځوانان وپوښتل نو پوه شوو چې دا کیسه هم نوې نه ده. تاسې خبرې واورئ، واقعیا سړی حیران شي.
زه محب الله یم، د قرباغ د ولسوالۍ د کابل د ولایت یم، محصل یم حقوق بندي کې. زموږ یو ملګری و چې هغه موږ پیژنده، ډېر نږدې دوست و، پاکستان کې هغوی انجینري ویلې وه، شخصي کوم په پوهنتون کې ویلې وه. دلته یو خصوصي پوهنتون ته راغلی و، هغې رئیس د پوهنتون ورته ویلي و ته ما ته د څلور کالو پیسې راکړه، زه تا ته ډیپلوم درکوم. دا د خپل عیني شاید یم.
خبر وسره شوی و
ساجد الله قریشی ما د کونړ ولایت څخه یو پانتون دی شخصي البته شخصي پانتون دی نو د سوکړه چې دی تیر سیمسترونه لکه پیسې واغسته نفر راسن په اتم سیمستر کې کینو ډیپلوم یې اغوستو ته صرف کنه نو بس یو سرور میشتي ویو هم په کله تو کړه نو نو هغه ډیپلوم ورکو نشته د سم مسایل شته دی
چا په فره بو خړا چا په دو کو خړا چی حیا نا بے جنی دنیا سبو
محب الله همداراز وایي چې د لوړو زده کړو د ځینو خصوصي مؤسسو داسې کارونه د ټولو پوهنتونونو پر حیثیت او اعتبار منفي اغیز کوي. همزولو د یو شخصي پوهنتون محصله مروه د ډیپلومونو خرڅون د ځوانانو له ژوند او راتلونکي سره لوبې کول بولي او زیاتوي چې په لوړو زده کړو وزارت کې باید داسې خلک واوسي چې په خپله هم په فساد کې ښکیل نه وي. اغلې مروه
د ځوان د اندې سره یوه لوبه ده چې د کسان چې غواړي ډیپلوم خرڅ کړي یا د بل چا په نوم یې واخلي باید دا لوبه هېڅکله د ځوان د اندې سره ونه شي. او زما دا هیله ده د دولت څخه او د وزارت تحصیلات علي څخه چې کله چې څوک ډیپلوم اخلي باید په سمه توګه د هغوی د ټول یا ترسی شي او څوک چې دولتدار دی یا پیسې لري دې ته هېڅکله دا زمینه ور نه کړلی شي تر څو ډیپلوم واخلي. په دې خاطر چې د موږ ځوانان یو چې کولی شو دا جامه جوړه کړو او د خپلې ټولنې ته خدمت وکړو نو زما په اند باندې باید وزارت تحصیلات علي ته د دولت د خوانه داسې کسان معرفي شي چې هغه هېڅکله هم په فساد کښې لاس ونه لري او په سمه توګه اسلامي توګه خپله دنده ترسره کړي.
زانت سڑک زانت خون زے جو کا وہ چڈو ڈے اخرا قلم را واخلا بدے نڑئی کے زانت زے جو کا
دلوڑو زکو وزارت ویاند عبدالعظیم نوربخش منی چې داسې پیښې څو کلونه وړاندې وې او عاملان یې د قانون منګولو ته سپارلي.
یقینا په تېرو کلونو کې موجود وې. موږ خپله په دغه مورد باندې ډېر جدي یو چې باید هغه کسان چې غواړي په دغه پروسه کې یعنې لاس ووهي او جعلي ډیپلومونه جوړ کړي طبعا موږ ورسره ډېر جدي برخورد ده. موږ شناسایي کوو ځینې کړۍ غواړي چې په دغه مورد باندې یعنې لاسرهونې وکړي او په دغه مورد باندې تیری وکړي. هغه امنیتي مسؤولین په دې برخه کې مسؤلیت لري چې عدلي او قضایي مسؤولین ته موږ کړی دي چې اوس هم دوسیې یعنې موجودې دي. یعنې موږ غواړو چې له جال هغه تصویر هغه مسایل چې په تېرو کلونو کې چې دا تجربه سوې ده چې نور یو تعداد هېوادونه دي چې په خپله په منطقه کې دغه جعلي ډیپلومونه جوړوي موږ له دغې پروسې نه جلوګیري وکړو.
مننه همزولو چې تاندې څانګې اورئ. ملګرو هر کال په کانکور ازموینه کې تر نیمایي ګډونوالو ډېر یې د دې لپاره بې نتیجې یا ناکامه پاتې کېږي چې دولتي پوهنتونونه یې د جذب گنجایش نه لري. د افغانستان په اوسني حالت کې د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې یو مناسب انتخاب دی خو د هغو د خدای مل شي چې د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو د فیسونو زور نه لري او له دولسمه وروسته په خواریو مزدوریو پیل کوي.
چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدور مڑوشی چی گلاب گلاب
هغه چې په شخصي پوهنتونونو کې درس وایي دوستانو څه اندېښنه لري. صبغت الله د کابل د قراباغ ولسوالۍ اوسېدونکی او په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. دی وایي
تشویش دغه راسره دی چې دلته خالي یو اسناد ورکوي هغه ډیپلوم نه ورکوي دغه کې دا شخصي کې چې سبا زه د دغه ځای نه فارغه شم څلور کاله زه بعد یعنې زه فارغه شم ما نه هلته ډیپلوم وغواړي یا تحصیلي بورس دپاره یا بل شي دپاره نو زه ورته څه شي هغه ته وړاندې کړم سبا ما ته کومه دغه اسناد راکوي دغه بار زیش ول لري کوي نه لري
هر لار در نور کا زه منزل مې مزل ده.
د دغو ځوانانو د زړه غږ به هم واورو دوستانو. څوک وایي چې د شخصي پوهنتونونو اسناد خو د دولتي والاو سره خامخا توپیر لري. څوک وایي ولې باید توپیر ولري او څوک بیا وایي چې خبره په پوهنتون کې ده چې څومره با اعتباره او درسونه یې څومره باکیفیته دي.
نوم مې ګل آغا د ننګرهار ولایت. دا خو معلومه خبره ده چې یو حکومتي دی یو شخصي نو هغه خلک چې په حکومتي کې پاتې شي بیا شخصي ته راځي. دا خو ټولو خلکو ته معلومه ده چې ارزښت یې د حکومتي په نسبت کم دی.
نوم یې جمیل الرحمن روحاني دی د قرباغ ولسوالۍ د سبسنګ د کلي اوسېدونکی. ډیپلوم خو تروسه شخصي پوهنتون هېچا ته نه دی ورکړی خو موږ سره هم دا تشویش شته چې آیا موږ د دې نه سبا فارغ شو دا چې کوم ترانسکریپت موږ ته راکوي چې آیا دا کوم ځای کې قابل د وړ دی یا نه دی دغه تشویش مونږ لرو باید دا تشویش مونږ رفع شي. مونږ هم وایو چې ولې باید ارزښت فرق ولري، دولتي ډیپلوم چلیږي او د نه چلیږي، باید دوی ته یو ډیپلوم ورکول شي چې دواړه مساوي شي.
ما نوم حشمت الله دی، د کونړ ولایت څخه یم. زیاتره خلک داسې وایي ځکه چې هغه اعتبار چې کابل پوهنتون یا مثلا دولتي پوهنتون لري، شخصي پوهنتونونه باندې څوک دونه ملا نه تړي، نه ښه دي درسونه خلک په لوړه کچه باندې درس ورکوي. زیاتره پوهنتون نشته دی چې وزارت تحصیلات لري سرسط نه دي، لکه بعضې شخصي پوهنتونونه دي چې ارزښت نه لري ډیپلوم یې دومره، نه په افغانستان کې نه په خارج کې. ول داسې به ډیپلومونه هم ورکوي نور پوهنتونونه شخصي دي خو په لوړه کچه باندې.
د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو د دغو څو محصلانو خبرې مو واورېدې همزولو. په دوی کې د غزنی جمیل الرحمن د ترانسکریپت یادونه وکړه. ترانسکریپت د دغو پوهنتونونو د محصلانو د فراغت هغه سند دی چې پکې د څلورو کلونو نمرې لیکل شوي او د دې ښکارندوی وي چې محصل له هغه پوهنتونه فارغ شوی دی. اوس مهال اکثره شخصي پوهنتونونه ډیپلوم نه بلکې همدغه ترانسکریپت خپلو فارغېدونکو محصلانو ته ورکوي، ځکه خو ګڼ ځوانان په تشویش. په دې اړه مې په کابل کې د باختر د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې مشر عبداللطیف روشن وپوښت. دی که یو خوا مهم ترانسکریپت بولي، نو بل خوا وایي چې د ترانسکریپت ورکول زموږ او د ډیپلوم ورکول د لوړو زده کړو وزارت دنده ده. ښاغلی روشن،
اصلا که شخصي یا دولتي پوهنتونو ټول پوهنتون دی او دواړه عین ارزښت لري. ترانسکریپت مونږ ورکو لکه باختر پوهنتون یا کابل پوهنتون ورکوي، او داسې ډیپلوم د لوړو زده کړو وزارت کار دی چې هغوی ورته ورکوي، او عین معدل یعنې عین هم لسانس دی هم لسانس دی، عین ارزښت باندې دوی کولی شي کار وکړي. مهم ترانسکریپت دی، څه کې نمرات ذکر کیږي، دغه کې فیصدي راځي، دغه کې جی پی راځي، او مضامین څه کم ویلي دي، هغه ډېر زیات مهمه ده. ما په نظر باندې کوم دوستان چې بورسونو ته ځي اکثر مونږ ترانسکریپت ورکو، که به چېرته نور اسنادونه ته غواړي پروفیشنل ډیګري غوندې ورته وي چې موقتي او ډیپلوم غوندې دی تر څو پورې چې اصلي ډیپلوم ورکوي، مونږ هغه ورته ورکو څو پورې چې دوی د امتیازاتو نه برخوردار شي.
د خصوصي پوهنتونونو یا د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو ترانسکریپت هماغومره ارزښت لري لکه د یو دولتي پوهنتون ډیپلوم او که نه؟ دا پوښتنه د لوړو زده کړو وزارت ویاند عبدالعظیم نوربخش راته ځواب کړي.
موږ هغه ترانسکریپت چې ورته ورکوو هغه تصدیق چې خپله له مؤسسې څخه ده، او په زمن کې هغه اعتبار چې زموږ مؤسسات او اړیکې اکاډمیکي اړیکې یعنی هغه پوهنتونونو سره لري چې په بهرني ودونو کې چې دي، هیڅ کونه تفاوت پکې منځ کې نشته. نو زموږ یوازینی هیله ده چې هغه زموږ ځوان چې په پوهنتون کې درس وایي، په یو مؤسسه کې که خصوصي ده دولتي کې درس وایي، باید موږ با اعتبار سند ورته ورکړو. په دغه برخه کې یعنی ډېر کارونه سوي دي.
همزولو، فولبرایت بورسونه یا سکالرشیپونه چې د امریکا سفارت لخوا د نړۍ د نورو ځوانانو په څیر افغان ځوانانو ته هم ورکول کیږي، معتبر سکالرشیپونه بلل کیږي. په کابل کې د امریکا سفارت د فرهنګي چارو متخصص یقین سره مو د خصوصي پوهنتونونو د محصلانو دا اندېښنه شریکه کړه. نو دوی دغو محصلانو ته داسې ډاډ ورکړ.
ډیپلوم ها بر ما چې پوهنتون های داخل افغانستان چې بیرون از او در منطقه و پوهنتون های دولتي و خصوصي فرق نداره.
موږ ته هیڅ ډول فرق نه لري که چاله کوم دولتي یا خصوصي پوهنتون نه ډیپلوم ترلاسه کړی وي، او که د سیمې په کچه یې له کوم پوهنتون اخیستی وي. موږ خبر یو چې د لوړو زده کړو ځینې شخصي مؤسسې خپلو فارغانو ته ډیپلوم نه شي ورکولی، خو بیا هم نږدې دېرش خصوصي پوهنتونونه چې له لوړو زده کړو وزارت سره ثبت دي، موږ ته یې د محصلانو د فراغت اسناد د منلو وړ دي. که ډیپلوم وي او که ترانسکریپت، موږ ته مهمه دا ده چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او د بهرنیو چارو وزارت لخوا تایید شوی وي.
وزارت تحصیلات عالی و وزارت امور خارجه افغانستان تایید داشته باشه.
ښاغلی نوربخش وایي دوستانو چې دوی د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو د فارغانو لپاره د ډیپلومونو د چاپولو کار پیل کړی چې ښایي لنډ وخت کې د ترانسکریپت تر څنګ دوی ته هم د فراغت ډیپلوم ورکړل شي.
ځینې هغه معتبر هیوادونه چې هلته باید په مشخص شکل باندې یو کوټ موجود وي، دغه پروسه هم تکمیل کړې ده. که خدای غوښتل موږ په دولتي مؤسساتو کې ډېری له 1500 څخه ډیپلوم هم پیشنهاد کړی دی، او په زمین کې په خصوصي مؤسساتو کې 1500 که تا ډیپلوم مونږ پیشنهاد کړی دی. مونږ وغوښتل چې دغه پروسه لکه تیر وخت غوندې وکولی شي، له یو معتبر هیواد سره دغه تکمیل کړو. خوشبختانه دغه پروسه مخکې تللې ده.
مل ملګرو د نننی دور غوښتنو ته په پام سره د هر تکړه ځوان هڅه دا ده چې ځان په لوړه کچا په لوړو زده کړو سنبال کړي، ځکه چې نن سبا له نورو سره سیالي یوازې د علم او ټکنالوژۍ پر مټ ممکنه ده. په دې هیله چې افغان ځوانان هم د علم او ټکنالوژۍ په ګاڼه بسیه شي، تاندې څانګې بس کوو. مخې ته مخه
زما جانوے ہو یا اللہ